سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړی کې مو د سر ریپورت د پاکستان پیپلز پارټي ل کراچي ځخه اسلام آباد ته پیل سوی لانګ مارچ دی او سره بیا د خیبر پښتونخوا بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پښتون ژغورن غورزنګ په کراچي کې روان پر رات سره د پیوستون لپاره مظاهره او د دې ترڅنګ د یوکرين په حالاتو باندې هم درته ریپورت لرو او د او نو ریپورتونه به هم وي خو فایل به د خبرونو کو چې انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت خلاف لاریون پیلولو سره ویلي چې وزیر اعظم دې مستعفی شي. په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی او د روس د رسنیو یوې ادارې د ازادۍ اروپا ریډیو کرنټ ټایم د پاڼې بندولو دړکا ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه نو دوی به د پارلیمان دننه او بهر اره جمهوری لاره خپلوي. نوموړي دا خبرې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت خلاف پرون له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو پر مهال وکړې. بلاول بټو زرداری په دې اړه زیاته کړه.
عوامی مارچ کے کول پہ
اولسی لاریون دا حکومت خلاف اعلان جنگ دے منگ نور دا حکومت نشو زغملے اسلام آباد تا روانی گو او حکومت پا نسکو رو خو منگ با یو هم غیر جمہوری عمل انکرو.
د پاکستان پیپلز ګوند د لاریون با د لسین او پنجاب څخه تیریږي او ټاکل شوی چې د مارچ په اتمه اسلام آباد ته ورسیږي. بلخو پاکستان تحریک انصاف ګوند د پیپلز ګوند په مشرۍ د سند صوبای حکومت خلاف د سند له ګوټکی سیمې څخه د فروری له شپږشتمې راهیسې لاریون پیل کړی دی. وایي چې د سند حکومت دې ورته د تیرو 15 کلونو د خپلې کارکردګۍ حساب ورکړي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وایي کالی وزیر او نور ملګري را خوشي نشول نو د اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کولو به مجبور شي. نوموړي دا خبره د فروری په 20مه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې هم په دغه ورځ د غورزنګ د کراچۍ له پرلتوالو سره د یووالي په موخه د پېښور بنو کوېټا او اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجونه وشول. منصور پښتین په دې اړه زیاته کړه که تر پراخو احتجاجونو وروسته هم د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو بیا به انقلابي لانګ مارچ پیل کړي. د غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو در خوشی کول لپاره د پی ټی ایم د فروری ل 13 راهیسې د سند اسمبلی مخه ته پرلت وهلې دي. پالی وزیر او نور ملګری د ریاست خلاف د خبرو د خلکو را پرولو تورونه پوري شوي چې غیر ردوي. لنن څخه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی مهم پیلېږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دې مهم کې به په بلوچستان کې له 2.5 میلیونو په سند کې له 10 میلیونو څخه زیات او په پنجاب کې 2.5 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کېږي. په ویبپاڼه د خیبر پښتونخوا په اړه معلومات نه دي لیکل شوي. البته د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خیبر پښتونخوا په شپږو جنوبي ضلعو کې د فروری په 20مه د پولیو ضد مهم پیل شوی او په پاتو هغو کې به د فروری په 28مه پیلېږي. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نمونو فهرست خپرولو سره ویلي چې په دې ټاکنو کې به له 1.5 زرو نه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله وي. ټاکل شوی چې دا ټاکنې د مارچ په 1.5 د صوبې په 13 ضلعو 15 تحصیلونو کې وشي. د انتخاباتي کمیشن لخوا د فروری په 20مه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي شوي چې په انتخاباتو کې د رجسټرډ رای اچونکو شمېره شاوخوا 80 لکه ده. ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې ملاقات وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي کوي او ویلي کېږي چې د پاکستان د غیبا د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې دغه سلاکار دی هغه کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې په جوړولو او په نورو چارو به بحث کېږي. آزادې اروپا ریډیو د رسنیو د څارنې لپاره د روس دولتي ادارې روسکم نادزور هغه دړکې رد کړي چې وایي که ریډیو په اوکراین د روسیې یرغل په اړه معلومات لري نه کړل نو په روسیه کې به ورله د کرنټ ټایم ویبپاڼه بند کړي. د آزادې اروپا ریډیو مشر جیمی فلای د رسنیو د څارنې لپاره د روس دولتي ادارې خبرداری په اړه د فروری په 20مه وویل که کرنټ ټایم له خپلې ویبپاڼې په اوکراین کې د وژل شوو نیول شوو پوځیانو په اړه رښتینی رپورټونه لري نه کړل نو د روسیې په وینا په راتلونکو ساتونو کې په روس کې د کرنټ ټایم پاڼه بندېدل شي خو جیمی فلای وای دا خبره نشي منلې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل. پاکستان پیپلز پارٹی چې د عمران خان په مشرۍ د مرکزی حکومت پر ضد له کراچۍ اسلام آباد ته کملاریون پیل کړی، په هغه کې نن په دوه ورځو هم په زرګونو خلک ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو شهرونو کې په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د فروری له 14 څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ روان پرلت سره د پیوستون لپاره مظاهره کړې دي.
زمونږ دا مطالبه ده چې سند اسمبلی د کراچۍ پرلت دا مطالبه ومني او د علي وزیر کیسه واپس واخلي.
د اروپای ټولنې مشر اورزلاون درلان پر یوکرين د روسي يرغل په خبرګون کې د ماسکو پر مخ د خپل هوائي حریم تړلو ترڅنګ کیف ته د دفاع نظام او نورو پوځي سامان آلات ورکولو اعلان کړی.
اروپایی ټولنه یو ور بیا د اوکراین په ملاتړ او د يرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او پایل به هم له کراچی زخه وکړو. د پاکستان پیپلز پارټي ګوند پروند له کراچی زخه د اسلام آباد په لور د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت خلاف لاریون پیل کړی. ټاکل شوی چې دا لاریون د مارچ پر 8 اسلام آباد ته ورسیږي. د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری پروند ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د مستعفی سي کني دوی به د پارلمان دننه او بهر هر جمهوریت لارا خپل کړی چې د لواکه لری کی. اپوزیشن ګوندونو پر اوسنی حکومت تور پوری کړی چې د درغلیو لاري په واک کې راغلي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دواړو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د دې لارون پاړه له کراچي څخه د نیاز علي خان رپورت اورو.
پاکستان پیپلز ګوند د پروري په وشتما د مرکزی حکومت پر ضد د خپل لانګ مارچ پیل د کراچۍ څخه کړي. د اسلام آباد په لوري ولسی لاریون د پیل وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په کراچۍ کې دغه لانګ مارچ ته په خپل وینا کې وویل چې عمران خان دی د وزیر اعظم څوکۍ سمدستي استعفا ورکړي، او کدا سینه کوي نو دوی به په پارلیمان کې دننه او بهر هر جمهوریت لار خپلوي. وخت راغلی چې عمران خان د حکومت نه رخصت کړي.
عوامي مارچ کے کول پہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ پہ.
دا اولسی لاریون دا حکومت خلاف اعلان جنگ دے. منگ نور دا حکومت نشو زغملے، اسلام آباد تا روانی کو او حکومت پا نسکو رو، خو منگ با یو هم غیر جمہوری عمل انکرو، او دا دا لکنو خلقو دا غنڈا دا اسلام آباد والو لپارا نن یو پیغام ورکوی.
کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے
د بلاول بټو په مشرۍ کې د غلاریون با د سن او پنجاب د سلور دیرشو خارونو سره تیریږي، او د مارچ په 8 نیټه به اسلام آباد ته رسیږي. بلاول بټو زیاته کړې چې د 2013 کال په قامی ټاکنو کې د تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ شوی، او د حکومت درې کال وروسته هم دوی نه جمهوریت مني او نه د هیواد په اقتصاد پوه دي، او تر ټولو نه غټ غلاګر حکومت او خلک دوی دي، او دوی نور په حکومت کې پاتې کېدل د پاکستان زیان دي. په داسې حال کې چې پیپل ګوند د مرکزی حکومت په ضد د کراچۍ څخه احتجاجي لاروین پیل کړي، بیا د تحریک انصاف حکومت پسند کې د واکمن د پیپلز ګوند حکومت په ضد د پروري د شپږشتمې راهسې پسند کې احتجاجي لاروین پیل کړي، او دا لاروین د سند د ګوټکی سیمې څخه پیل شوی، او د پروري په ویشتمه د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی غړي او د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګوټکی کې دغه لاریون ته په خپل وینا کې وویل چې پیپلز ګوند موږ نه د دریو کالو حساب غوړی، نو دوی دی د 13 15 کالو حساب راکړي. زما پیغام د بلاول بټو زرداری لپاره دی. دوی زمنګ پزت لاروین پیل کړو، د دریو کالو حساب غواړي، نو پیپلز ګوندې د 13 15 کالو حساب راکړي. وزیر اعلی د اولس مشر وزیر اعظم فخر سوکۍ ستاسو د ګوند غړي ناستو. بلاول بټو ز د 15 کالو حساب اغستو لپاره راغلی يم. د اپوزیشن د نورو غوندونو سره پیپلز ګوند هم دا دریز لري چې د 2013 کال عام ټاکنو کې درغلی شوی او د تحریک انصاف حکومت په درغلی جوړ شوی. خو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت وزیرانو سو واری ویلي چې د کال 2013 عام ټاکنې رڼاوي او اپوزیشن غوندونه د خپلو مشرانو د درغلی پټولو لپاره سره یو شوی او عمران خان به د وزیر اعظم څوکۍ نه پریدي او د تحریک انصاف حکومت په خپل 15 کاله پوره کوي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15000 او 16 13000 1500 او 1380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ډوری د خبرونی په وښدو کې به درته د یوکرين په اړه باندې د اروپای ټولنې لخوا ځخه پر روس د لګول سو بندیزونو د دې ترڅنګ د یوکرين باندې د روس د يرغل پر مهال هلته د بندو افغانانو د ستونزو په اړه رپورت ولرو. خو اوس به یو لاړ سو یو بل رپورت ته. هغه هم دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ شالي وزیر او د نورو ملګرو د راخوش کول لپاره په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخ ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په هدف د اتوار پر ورځ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پی ټی ایم احتجاجونه وسو. پالي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو د ریاست صد وینا کولو او د ولس د راپارولو تورونه لګول سوي، خو هغه تل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل به د غلام غوث په رپورت کې واورو.
په دغه اړه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو دوی به بیا د اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کولو مجبور شي.
د پښتونخوا وطن په هر سیمه کې د دې پرلت په حمایت کې او د کېدی ملګرو چې څومره هم کېدیان دي پی ټی ایم د دغه را خلاصولو دپاره پراخ احتجاجونه وشول او په دې احتجاجونو کې هم دغه غوښتنه وشوه چې د کراچۍ د پرلت غوښتنه دې ومنل شي. نو کچیرې بیا هم د پښتنو دغه غوښتنه نه منل کیږي بیا به پښتانه مجبور وي چې یو داسې انقلابي لانګ مارچ شروع کړي چې تر څو د پښتنو مسلې نه وي حل شوي، چې تر هغه پورې بیا د ریاست واکداران هم په قرار نه وي.
د کوټي د احتجاجي لاریون پر مهال رحمت الله غرسنی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
هغه پرلت کې کومې غوښتنې دي هغه دې ومنل سي. نو په دې اکل باندې موږ دلته په کوټه پریس کلب ومخته د کوټي په سربرایي کې موږ دغه مظاهره هم اعلان کړې و.
خو په سین کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پیښور کې د پروري په 21مه نیټه په خبری کانفرنس کې د پی ټی ایم د بندیشویو غړو سره د همدردی سرګندونه کړې و. خو هغه ویلی وو چې په سین صوبه کې د علي وزیر په ضد د درج شویو مقدمو د ختمولو واک اختیار نه لري.
هایست فورمز پی نېشنل سکیورټی کمیټی می
د لوړې پای په غونډو لکه د قومي سلامتۍ په غونډه کې ما د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه تر ټولو اول کړې و. خو ما ته ویلې شوې وو چې هغه ته په یو کیس کې ضمانت ورکړې شوې ده، خو په عدالتونو کې پرې نورې مقدمې روانې دي. زه به ولې نه غواړم چې هغه دې راخلاص شي. هغه او د هغه کورنۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے خاندان نے اتنی قربانی دی ہیں.
پالی وزیر او د پی ٹی ایم پنورو پلویانو په جوړو شویو رسمي مقدمو کې په دوی باندې د ریاست زد وینا کولو او د ریاست په زد دولس د راپارولو تورونه لګولې شوې دي. خو د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین او د پی ٹی ایم نورو غړو د تورونه په بیا بیا رد کړی دي او په کراچۍ کې منظور پښتین د سین اسمبلی مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال دریس خپل کړي چې سرنګ د پنجاب صوبایي حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعید رضوی او داوی د نورو پلویانو په ضد درج شوی مقدمه بیرته اغیستلې دي. نو دوی د سین د حکومت نه د علي وزیر په لړ کې هم دغه ډول غوښتنه کوي. د پښتون تحفظ موومنټ د دې دریس په لړ کې تیره ورځ د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پی ټی ایم یو سیمه ییز مشر سید انور داول مشال ریډیو ته وویل
چکم پالی وزیر باندې کم کې سونه دی هغه دوی واپس اخستلی شي دا هی پریسیډنٹ هم موجود دی نو زمونږ دا مطالبه ده چې سندھ اسمبلی دے د کراچی پر لټ دا مطالبه ومني او د علی وزیر کیسه واپس واخلي
د قومي اسمبلی غړی علی وزیر په 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی وو او سپریم کورټ په یو مقدمه کې په ضمانت د هغه د خوشی کولو امر هم ورکړی وو خو د کراچی په یو عدالت کې د هغه په ضد په دوو نورو مقدمو کې اوریدنه روانه ده ولهم غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
او سم جو بلوچستان ته د بلوچستان د سرحدي شارګوټي چمن یو پلاوی د دینی عالمانو په مشرۍ په کندهار کې طالبانو لوالي حاجی یوسف وباسر ولیدل په مذاکراتو کې د چمن او سپین بولدک د لارې پر بیا پرانستو هوکړه کړې چې ورسره سم د فروری پر 8مه هغه لارې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خلاص شو د فروری پر 8مه د سپین بولدک وبخرید د فروری پر شپږمه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پاکستان او د طالبانو ځواکونو ترمنځ په نشته کې دوه کسان ووژل شو او د 14 شوبسي او شورسته دغه لارې وټړل شو ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي
د بلوچستان د سرحدي شهر چمن څخه د عالمانو او قبایلي جرګې د مشرانو یو هیئت د کندهار د گورنر اجی یوسف وفاسر لیدلی او ویل دي چې ډیر ژر به د پاکستانی او افغاني چارواکو ترمنځ د سرحدي ستونزو په اړه یو مهم غونډه د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې وسی د دې وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د تیرو درو ورځو څخه بند سرحدي پوله بیرته خلاص شوې ده د چمن څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوی دي چې د پاکستان لخوا د جرګې مشري نامتو علمدین مفتی قاسم کھڑے خو په دې جرګه کې د چمن ځین نور عالمان او قبایلی مشران هم شامل دي او د چمن د ځای خبريالانو په وینا چې د زلي چارواکو لخوا یو پیغام هم د کندهار و گورنر تر سوال سوې دي په کوم کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د امن او سولې خبره سوې ده پر دې محل د افغان چارواکو لخوا ویل سوې دي چې د تیر پنځشنبه په ورځ چې کوم نشت سوې و او پاغه کی مرګ جوړ بل هم اوشته و هغه د دوی لپاره د خوشنۍ وړ خبره ده او غواړي چې پراتلونکي پر دغه پوله دغه ډول ناوړی پیش نسی رامسته په دې ترڅ کې د جرګې د ویان لخوا په جاري سی ویو مختصر بیان کې ویل سی وی دي ک پراتلونکي کې د طالبان لخوا دزي هم وسی خو پاکستان به جواب نه ورکوي ورسته لدی د تیرو درو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سره دی پوله نه واجد د تجارت په مخبر ته خلاص سوی ده بلکې د اتفار د ورځ راهیسې و ادی خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکول شوی ده بیا په خاصه توګه د پولی د بندش له عمله ډیری خلک د پولی دواړو غاړو ته بند پاتې شوی وو هغه هم خپل خپل وادو ته ستانه شوی دی د پولی د برته وخلاصولو ته د چمن ډیری تجارو او قبایلی مشرانو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې پراتلونکي دی دغه ډول ناوړو پیښو څخه ځان وژغوري په دې ترڅ کې د سیمې او قبایلی مشر خان امن الله خان اڅکزي راته وویل
د چمن د بارډر د خلکو رزق روزګار ټول په دغه پوری مربوط دی د چمن پر بارډر باندې نو خلک ډیر خوشاله دي ډیر اطمینان ظاهره زکه چې دا دواړه برادر ملکونه دي اسلامي ملکونه دي بدی په مابیس کې په کار نه دي چې دا شخړه راشي د دې تر مخه به چې دوی خپل هغه کم سرکاري د دې وفتونه دي په هغه سطح باندې د دې مذاکرات یي نو د دې په حواله د افغانستان خلک د بولدک او د بارډر خلک هم ډیر خوشبینه دي او زموږ د چمن خلک هم ډیر خوشاله دي بس کاروبار یې لسو د رس کو دروزی یو ترتیب بند د دې درې ورځې ډیره سخت پریشانی و.
ته د ونی ورده چې د پنج شنبه یا د جمعرات په ورځ پر دغه سرحدي پوله د پاکستانی او افغانی سرتیرو ترمنځ نښته سوې و چې له امله د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ نه هوای سرحدي پوله بند سوې و، بلکې د عادي خلکو تر څنګ تجارت ته هم تر اغیز لاندې راغلی و، او د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې په پیښه کې څه مالي او ځاني زیان هم اوښتی و، خو تر دم ګړی پورې د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سوي. که څه هم په دې اړه مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی.
د رڼا په لور
نیوټریشن جوړ شو، او دې کې چې کوم دی پرایمري سکولونو کې دا ډېر زیات دی، او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیدې توپان نشي موږ ویری موږ چې الله خیر را باندې ولنه لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې کول.
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوسم د خیبر پښتونخوا د بلدیتی انتخاباتو په اړه ریپورت لرو. ټاکل شوی چې د مارچ پر 1 نیټه د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې بلدیتی ټاکنې وسی. انتخاباتي کمیشن د دې ټاکنو د امیدوارانو د نمونو فهرست خپور کړی دی. د کمیشن په خبره په انتخاباتو کې د شاوخوا 1.5 زر امیدوارانو ترمنځ مقابله وي، او د رایې چونکو شمیر شاوخوا 80 لک دی. د خیبر پښتونخوا په نورو 10 ضلعو کې د دسمبر پر 19 نیټه بلدیتی ټاکنې وار لمخه شوی. شبیر مجان رپورٹ راکوي.
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د مارچ په 1 د صبح په 13 ضلعو کې د بلدیتی ټاکنو دویم مرحله لپاره 15 تحصیلونو کې به دغه ټاکنې کیږي، او په دغه تحصیلونو کې د میر یا چیرمن څوکۍ لپاره 1 امیدوارانو کاغذونه منظور شوي دي. ویل یا نیبرهډ کونسل د عمومي څوکۍ لپاره 14 زره، د زنانو څوکو لپاره 2.5 زره سیوا، د کم شمیره یا اقلیتو ډلو د څوکو لپاره 14، د ځوانانو څوکۍ لپاره 15.5 زره، او د مزدور کسان لپاره 6 زره 800 سیوا امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړی شوی دي. بل خو ته بیلابیلو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو په دغه 13 ضلعو کې د ټاکنو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. سوات منګورې تحصیل نه د میر څوکۍ لپاره د جمعیت اسلامي امیدوار محمد امین وایي انتخابي هلې
ځلې شروع کړې، خپل خپلوان ملګري دوستان او خیرخواهان ګورو، دغې خوا نه ځو، ګیرو ته ځو، کور په کور ګرځو، او چې کوم زموږ غټ غټ خاندانونه
دي هغې ته حاضرې لګو. د دیر ضلع لرجام تحصیل نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار فقیر شہزاد وای حاضر سات وړې وړې غونډې حجرو او دیرو کې شروع کړې دي، او د نخ ملاوی د ورستو با غټه جلسې پیل کړې. دی
وخت هم موږ کار نه میټینګونه کوو په مختلفو یونګو چې لکه ورې شو سره کې، او د مختلفو خلکو سره د غټه توګه په معنا باندې موږ لا کنفرنس نه لرو کړې. زمونږه تیاراني الحمدلله ډېر ښه زبردست تیاری.
بل خو ته د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي مشرانو تر مخه تیر الیکشن کې چې کمې کمزورې تنه شوې دي هغه باندې به قابو عمومي، او د خپل کارکردګۍ په بنیاد به دا ځل په دغه 13 ضلعو بلدیاتی ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. الیکشن کمیشن په 20 فروری په دغه 13 ضلعو کې هر یو سرکاري څوکۍ لرونکي اهلکارانو په ورتګ هلته ترقیاتي منصوبو پرانستو یا اعلان او یا کوم سیاسي کمپین یا غونډه کې برخه اخیستو باندې بندیزونه لګولې دي. دینه علاوه د ضلعي انتظامی افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو لخوا ولسی ستونزې اورېدو او د دې د هوارېدو لپاره کیدونکي کلي کچهري باندې هم د الیکشن ورځو پورې بندیز لګولې دي. دا د ونره چې د سپریم کورټ په امر خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو وړومبی مرحله تیر کال په 19 دسمبر د صبح په 19 ضلعو کې ترسره شوه، چې پکې په وړومبی ځل قبایلی ضلع هم شامل وي. ولې دې مرحله به په باقی پاتې 13 ضلعو کې په 1 مارچ 2022 کې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہ واری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه سدي او هغه څنګه تر لاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
او سم د افغانستان په اړه یو ریپورت چې دا به موږ د خبرونې نیمای ته ورسوي. د نیمای وروسته هم درته یو شمیر ریپورټونه بیا لرو. په ننګرهار کې د خراسان په نوم یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دې ولایت د صنعتي خونې په همکارۍ د وطني تولیداتو د ورځنۍ نندارتون پرانستی دی. په دې نندارتون کې هغه بیلابیل تولیدات نندارې ته ایښودل شوي چې په ننګرهار کې جوړې شي. د نندارتون جوړونکي وایي د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د وطني تولیداتو نندارتون پرانستی او په خلکو غږ کړی چې په خپل ورځنی ژوند کې له وطني مصنوعاتو یا تولیداتو کار واخلي. نور تفصیل د جلال آباد په دې ریپورت کې اورو.
د وطني تولیداتو د دوه ورځنی نندارتون په جلال آباد کې د خراسان خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلینو د دې ولایت د صنعتي خونې په همکارۍ د فبروري په 20 نیټه پرانیست. په دې نندارتون کې د ورځنی استعمال بیلابیل هغه توکي نندارې ته ایښودل شوي ول چې په ننګرهار کې تولیدیږي. د نندارتون د پرانستی پر مهال د خراسان پوهنتون رئیس طارق کمال خبریالانو ته وویل د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې ولس د خپلو وطني تولیداتو کارولو ته وهڅوي. نوموړي زیاته کړه
دې کې تقریبا 150 کمپنیو یې ساه اخیستې ده چې په دې کې به زمونږ ملي تولیدات چې اکثریت په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش به کوي. زمونږ محصلینو ته د باندې میلمنو ته تر څو زمونږ ځوانان او زمونږ د افغانستان خلک بالخصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکړو.
په نندارتون کې بیلابیل تولیدات ننداري ته وړاندې شوي ول. د جاوید افغان ګروپ کمپنۍ په ودانیو کې ګول سیخ او تریشری تولیدوي. د دې ګروپ یو تنګړی رحمان الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نندارتون ته یې ځکه خپل تولیدات راوړي چې خلک له خپلو وطني تولیداتو سره آشنا کړي. نوموړی وایي
دغه محصلین چې دي په تیوري شکل باندې یو څه لوسي نو په عملي ډګر کې باندې یو څه ترلاسه کړي. ځکه موږ خپل تولیدات چې دي نمایشګاه پر راوړو. په دې کې موږ مختلف توکي نندارې ته وړاندې کړي چې هغه کې د غنم وترشل، جوارو وترشل، د همدارنګه ساختماني هغه ګل سیخ دي چې دغه د غنم وترشل په داخل کې مارکیټ لرو او همدارنګه تاجکستان هېواد ته هم صادرات لرو.
په ننګرهار کې د بخار دیګونو او اخلي پخلي توکو جوړونکي راشکو بابا په نوم کمپنۍ هم خپل تولیدات نندارې ته ایښول. د دې کمپنۍ یو تنغړی عبدالکریم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی تولیدات په هېواد سربیره په یو شمېر هېوادونو کې هم کارول کیږي.
مخکلی نه تر 1500 پر پریم کار کوي من کارخانه کې او تولیدات مخکلی هغه نه خو دغه دغه سره لک تکنی شو خو بیا خدای روان د اوس کار ان شاء الله 2500 پر د اوس 300 پر پوری کار کوي. نو خارج ته تقریبا اسي مملکتو ته زیات دي قزاقستان، بلاروس، اوکرين ته او اروپا ته سو مملکت ته دي، سعودي عربستان ته دي، دوبي ته دي، متحده اماراتو ته دي.
دینن درتون ته په جلال آباد کې د یو شمیر خصوصي خونځي اوس د کوونکې هم بلل شوی ول. د قریشی خصوصي خونځي او تنزدکونکي مؤمن مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نندارتون کې داسې تولیدات هم ولیدل چې په خواتر دی نه پوهیدو چې دا توکي په ننګرهار کې تولید شوي وي.
د ډیر زیات خوشاله شم کله چې بازار تر ازم کوم شان چې ما ضرورت نه ان شاء الله نور د خپل وطن تولیدات واخلم او نور ته مې دا توصیه ده چې تاسو هم خپل د وطن تولیدات واخلئ تر څو زمونږ او تاسو اقتصاد پیاوړی شي.
د ذکر وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په ننګرهار کې د وطني تولیداتو د لومړنۍ نندارتون دی چې د خلکو پر مخ پرانستل کیږي. د ننګرهار د صنعتي خونې مسؤلین وایي چې پر روانه میاشت کې به په جلال آباد کې د وطني تولیداتو لوی نندارتون پرانیزي چې 300 قلم وطني توکي به پکې نندارې ته وړاندې شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. اوس په څو شیبو کې 12 بجې کېدونکې دي. مایک سپارمانی ساجمل ته چې د خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان پیپلز کون مشر بلاول بھٹو سرداری ویلی کا وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکلا نگوی با دا پارلیمان دنن و باہر ارا جمہوری لارا خپلوی نموڑی دا خبری دا تحریک انصاف کو مشر دا وفاقی حکومت خلاف پرون لکراچے سخا دا اسلام آباد پنور دا لانگ مارچ بلاولو پر محال اکڑی مخالفہ گوندونا طور پوری کوی چلے تحریک انصاف گوند پا مشر حکومت پا درغلے اور آغلے دے خو حکومت و انتخاباتی کمیشن دا تورونا ردوی د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وای کالی وزیر او نور ملګری را خوشی نشول نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کولو باندې مجبور شي. نوموړي دا خبرې پرون لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې هم پرون د غرسنګ د کراچۍ له پرلت سره د یووالي په موخه د پېښور بنو کوټا او اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجونه وشول. کالی وزیر او نور ملګرو د ریاست خلاف د خبرو تورونه پوري شوي چې غیر ادبي. لنن څخه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد پنځه ورځنې مهم پیلېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هېوادونه دي چې پکې لا هم د ګزړ ناروغۍ وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نمونو فهرست خپرولو سره ویلي چې په دې ټاکنو کې به له 1.5 لک نه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله وي. ټاکل شوي چې دا ټاکنې د مارچ په 1.5 د صوبې په 13 ضلعو او په 15 شپېتو تحصیلونو کې وشي. ټاکل شوی ده چې له طالبانو او پاکستاني حکومتي پلاوی نن په تورخم کې ملاقات وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان مولانا ظهیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې په جوړولو په نورو چارو خبرې کیږي او د آزادې اروپا ریډیو د رسنیو د څارنې لپاره د وروستۍ ادارې روسکوم نادزور هغه دړکې رد کړې دي چې وایي که ریډیو په اوکراین د روسي یرغل په اړه معلومات لري نه کړل نو په روسیه کې به ورلا د کرنټایم وبپاڼه بند کړي. خو د آزادې اروپا ریډیو مشر جیمی کلایو ویلي دي چې دا خبره نشي منلی.
انیس اجمل وشه د خبرونو لنډیزي درواورول او سم د خبرونی دو مینیمای ترغلی په دې کې یو شمیر رپورټونه لرو چې پکې په خیبر کې هغه خلک چې ماینینګ کوي هغه په اړه به یو رپورټ وي او د دې ترڅنګ د سوات په ګبینجه بکی یو میلا سوي دا په دې اړه رپورټ درواورو. خو اول بلارسو یوکرین ته. اروپای ټولنې د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړلی او اوکراین سره د دفاع ای سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو پرانیولو او لیږدولو کې مرسته کوي. د اروپای کمیشن مشري اورزلاون درلاین یک شنبه ناوخته د دې اقداماتو اعلان وکړ. اخوا د رپورټونو له مخې تمه ده له څلور ورځو سختو نښتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له یوکرایني چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. پر یوکرین باندې د روسي حمله نن 15 ورځ ده. سفیولا ستانکسی دا رپورت بیګا جوړ کړی وو چې ستاسو ته پام ورته راغرسوم.
اروپای ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخت اعلان وکړ چې اروپای ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپای ټولنه یو ور بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو نو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاړه واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یک شنبې د روسیې د الوتکو پر مخ بل هوایی حریم تړلی دی. روسیه له پنجشنبه سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمینې کیف رسیدلې چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین د بریدونو امر کړی و د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه ده. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت د امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوی د بیلاروس په سرحد کې سره ګوري.
نکسی رپورٹ هم اوریدی او پر یوکرین د روسي يرغل د هغو افغانانو ژوند هم غیزمن کړی چې په یوکرین کې پناه غواړي. د دغو افغانانو لړلې یو شمیر هغه هڅه کوي ځانونه پولینډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر یوکرین د روسي يرغل د پنځمې په سهار پیل شوی و چې نن په پنځم ورځ هم دوام لري. سفیر الله ستانکسی به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
یو شمیر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی وو، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این د یو راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنځمې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپل فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیله من دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو، دغه د باندې مقام شروع شو. 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ تورې. دا ټول وجه زمونږ د ملک، زمونږ د حکومت بې وسي وه چې مونږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولینډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1500 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نور هم په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسی بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلای مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیزې پخوانۍ هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاري شي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې د چا لپاره کاري شي؟ د دې پوښتنې جواب احمد الله په ریپورت کې اورو چې د خلای مخلوق په اصطلاح پیل شي.
ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی.
خلائی مخلوق سے کیا مراد؟ ان کا نام فرشتے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ.
تمہیں تو خلائی مخلوق نہیں اوپر چڑھایا تھا نا
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پټ لاسونه هغه ټکی دي چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلي دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پختل نوموړی وایي:
د پاکستان په سیاست کې سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چې کوم دی نو د پاکستان د جوړېدو نو سندسرو کې یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادی پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تن لا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوې اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه
کله هم خپل غرض لپاره هر اړخ ته اوریدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کم خوی ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بې دوبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بې دوبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتې ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي چې چا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی د خلکو کار دی. دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په بیا چې کریش شو هغه لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټي چې بي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم ان ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بېنظیري حکومت کې د هغې خلاف او 90 په دهایې کې چې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ټریډینګ لوټا کریسي
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په خبر ضلع کې د ماینینګ او منرل سیانی د مادنیاتو کاروبار کوونکي شکایت کوي چې په تیرا او نورو غریزو سیمو کې د مادنیاتو د راوستلو په لایسنسونو او لیزونو په ترلاسه کولو کې ورته مشکلات دي او د کمرشل یا کاروباري بارودو د استعمال اجازه نه ورکول کېږي چې ورسره کاروبار په ټپه ولاړ دي او په سلګونو مزدوران هم بیروزګار دي. د خیبر د مدنیتو محکمې چارواکي بیا وایي په قبالي زلو کې د لایسنسونو او لیزونو ورکولو طریقه د بندوبستي زلو څخه جدا ده او د دې کاروبار کوونکي به لومړی ځینې شرطونه پوره کوي او بیا به د کار اجازه ورکول کېږي. تفصیل به د فرحات چنواری په ریپورت کې واورو.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دورستو حکومت په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو په غیر قانوني توګه راوستو باندې بندیز لګولای. د قانون او مادنیاتو صوبایي محکمې ویلي چې هلته څوک هم دا کاروبار کوي نو لومړی به د صوبایي حکومت د مادنیاتو محکمې نه اجازتنامه اخلي او د دې قوانین او شرطونه به عملي کوي. خو بیا د خیبر ضلع د مایننګ او منرلز یعنی د لبنیاتو کاروبار کونکي وایي چې دوی د دغه کاروبار قانوني تقاضي پوره کړي، خو د دې باوجود ورته حکومتي ادارې مشکلات پیدا کوي. په خیبر کې د معدنیاتو د کاروبار کونکو اتحادیه مشر اصغر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې هلته په تیرا کې د کویلې او نور معدنیاتو راوستو لپاره ورته کمرشل بارود نه ورکول کیږي او لایسنسونه او لیزونه هم ورته په اسانه نه ملاویږي.
پتیرا کې تقریبا 50 مینونه نه زیاتی او 35 ورکړل دي، موږ سره 40 لیزونه لیز وته ګران شوی دی. نو په دا کې پسونو مزدوران دي، خو چونکې مین ډپارټمنټ کې اپلای کوي دی لیز لپاره، نو تا کم سے کم ٹائم چې دی په دا تقریبا 6-7 مہینے نه زیاته کال پورې پکې لګي. وجہ دا رہے آلتا چې کم دی ډېر ټایم دین اخلي مشکلات ته پیدا کوي.
د خیبر ضلع د معدنیاتو محکمې اسسټنټ ډایرکټر سادات اورکزی وایي چې موږ هڅه کوو چې د کمرشل بارودو اجازتنامو اخیستو کې هم د کاروباري خلکو سره مرسته وکړو او لایسنس او لیز طریقې هم ورته اسانه کړو، خو دې لپاره به دوی ځنې شرطونه پوره کوي.
له اکسپلوسیو حواله سره دا چونکې ریلیټ کوي د اډمنستریشن او د هغې ادارو سره، نو هغه هم خپله کاروایی روانه کړې ده چې دې ته کوم لایسنسز دي د اکسپلوسیو ریلیټډ هغه هم ورته جاری کړی شي. په صوبې نورو ضلعو کې چې کوم لیز یا د لایسنس طریقه کار دی هغه ډایرکټ دی، خو دلته مونږ د دې خلکو رای اخستو دپاره کیس کنسرن ڈی سی ته استو اجلاسیام دپاره، چې کله په دې اجلاسیام کې د متعلقه علاقو خلک په یو پیج باندې شي هغه میجورټی یو لیز هولډر سره په اعتماد کې شي چې یاره دا لیز یا د لایسنس مودې خلکو ته یا دی اپلیکینټ ته ورکو، نو هغه نه پس د لوکل کم اډمنستریشن دی هغه ورته NOC جاری کی.
پرمختیایی ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه ټنه سوپ سټون، ماربل، کویله او بیا په یو لوی مقدار کې کاپر، کرومایټ، ګرینایټ، ګیس، تیل او داسې نور قدرتي وسایلو ذخایر موجود دي. د معدنیاتو کاروبار کوونکي وایي که سهولتونه ورکړل شي او دا معدنیات راوباسي، نو ځایي ولس ته به د روزګار په شکل کې او حکومت ته به د محصولاتو په شکل کې ډېرې ګټې ورسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه وسې دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې په لرګیو د حکاکۍ هنر مخ پر زیاتېدو دی. د دې ولایت د فرنیچرو په یو دوکان کې حکاکان وایي چې اوس اکثره په لرګیو دغه هنر په ماشینونو کې شي، خو کمی حکاکۍ چې په لاس سوي وي زیات ارزښت لري. بلخوا د حکاکۍ د هنر مینوال هم په لرګیو د لاسي کار توکي زیات خوښوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې حکاکۍ یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم په هیواد دننه او بهر هم مینوال لري. دا صنعت له لرګیو څخه جوړ په پنیچر، دروازو او په کړکیو د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو په زړه پورې د میوه‌دانۍ، د میز په سر لوحې، د کاغذي دسمال قطۍ، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتي توکي دي. په کونړ ولایت کې د دې صنعت یو تن کاریګر شپي ولا وایي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي کې د ګلونو او میناتوري او چاپ اسانه شوي، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او مینوالي زیات دي.
په دې کې ډبل بیټي، چوکۍ، سوپې، میزونه، الماری، هر څه مختلف شیان بل کولې. ځکه اثر د تمو سره موجود دي چې پرتی دا لري. دغه سابقانه ګل دی چې ډېر پخوانی منترا پاتې دغه دی هنر د افغانستان. په دې کې دروازې دي، مینګیټي دي، سوپې دي، چوکۍ، هر شی
د نوموړي په وینا په لرګي کې د پخوانۍ زمانې په څیر د ګلونو چاپ او په هماغه شکل جوړول په ونیو او آن تر میاشتې وخت نیسي، ځکه چې کار یې پیچلی دی. کونړي حکاکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې صنعت د ودې لپاره کار او پام ورته وکړي. غرنۍ چې په همدې برخه کې سوداګري کوي وایي د دې صنعت مینوال ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې ځینې بهر ملګرو او خپلوانو ته د ډالۍ په توګه لیږي.
دا د لاسو کار دی او دلته چې ډېر خلک یې خوښوي. لرګی چې دی پکې کم مصرفېږي، خو ډیزاین زیات ورکوي، کلا ورکوي یو ځای دپاره. او دا د افغانستان خپل لرګی دی د کونړ، او دوی کې چې دی بس خپل وطن خپل تولید. د دې یوې دانې قیمت چې دی 2500 افغانۍ کېږي.
د حکاکۍ د زینتي توکو مینوال وایي پخوا یې په لرګیو کې د حکاکۍ انځورونه لیدلي وو، نو لیوالتیا یې پیدا شوی چې دوی هم وپیری. د دې زینتي توکو یو تنمینوال نیز محمد خاکسار وایي:
زما د کونړ لرګي زیات خوښیږي، او بیا چې پرې داسې د لاس کار شوی وي. زه دلته مې ودانۍ او د هندارې چوکاټ اخلم، غواړم خپله حجره کې د سینګار لپاره کېدم.
یو تن کونړ میشته فرهنګپال صداقت غورزنګ وایي چې ځینې حکاکي شوي سینګار توکي یو شمېر دوستانو ته له هېواده بهر هم د سوغات په توګه لېږلي دي.
کونړ خپل لرګي دي د نختر څخه جوړیږي، خواري پرې ډېره کېږي، نو ځکه مینهوالې هم ډېر دي. اته تر دې چې ما خپل ګور ته امریکا ته لیګلی دي، کاناډا ته مې لیګلی دي، اروپایي هیوادونو ته مې لیګلی دي. دغه سه د نورو ولایتونو خلک چې راشي کونړ ته، زموږ خپلوان وي، ملګری دوستان وي، د کونړ په لوی لار باندې چې کوم دکانونه دي، کوم هټۍ دي، دلته پراته دي، نو خلک ډیر په مینه اخلي.
د حکاکۍ استادان وایي چې که د کونړ چارواکي له لرګیو جوړ توکو ته بازار موندنه وکړي، د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري.
دا مشال ریډیو دا
او سمجو سوات د سوات په غبین جبه سیمه کې میله سوي چورته په ګڼ شمیر کې خلک ورغلي دي. په دې میله کې د خوراکي شانو د سټالونو ترڅنګ غني ځای لوبي هم کې شي. په میله کې برخه اخیستونکي وای چې غبین جبه شایستلو لوبه ده، او باید لای خل او باید چورته خلګي لیدو ته راسي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات مرکزی ښار منګوري نه 15 کیلومتره لرې د تحصیل مټي غبین جبه کې ضلعي انتظامی تحصیلګرۍ او لوبو محکمې لخوا دوه ورځنۍ میلې ته په زرګونو خلک ورغلي. غبین جبه چې پکې 2 فوټه واوره پرته ده، او په واوره کې د موسیقۍ سره مقامي لوبې هم کولی شي. د سیدو شریف نه سره د ملګرو ورغلي زده کوونکي بشرا چې لوبو کې برخه هم اغستې وایي چې د میلې نه خوندونه واغستل.
خوشاله شوم، ډېر زیات انجوي وکړل، او ډېر زیات خپل ګیم وو، بل پوزیشن مو واغستو، او د بینجه باندې ډېر زیات خوري را امو دي. نور خلکو تم درخواست کوم چې راشي او خو انجوي وکړي، موږ ډېر زیات خوشاله شوم.
میله کې د پیراګلایډینګ لوبغاړي سیف الله جان چې سره د ملګرو د چترال نه ورغلي، د لپاسه غر نه په چترۍ د راکوزېدو مظاهره کوي. وایي چې د بینجبه ښایسته سیمه ده، او د دوی د لوبو لپاره هم مناسب ده.
د انتظامی د طرف نه موږ ته دغه راغلی او دعوت نامه راغلی، نو موږ معلومه شو چې دا خو ډېره زبردست ځای دی، او د پیراګلایډینګ پیراډایز موږ دې ته ویلی شي. او راتلونکی ټیم کې زما دا یقین ده چې دا به دا معلوم جبې نه او نور څومره چیزونه دي هغه نه دا به ډېره په زبردست به دا به
غبین جبې نه 15 کیلومتره لرې ځای اوسېدونکی عزیز الله چې میله کې د خوراکي شیانو سټالونه لګولي وایي چې وړاندې دې سیمې ته سړک نه و. تیر کال ورته سړک جوړ شو، د میلمنو لپاره پکې اوس هوټلې هم جوړیږي.
کوم میلمانه چې دلته کې راځي غبین جبې ته، دا هغو دپاره سہولیات په دې لارو هوټل هم شته، ټرانسپورټ سہولیات هم موجود دي. د دې ځای نه بره مین غبین جبه ښار چې دی هلته کې هوټل شته، هلته سہولیات موجود دي. اوس فی الحال واوره ده، هلته کیمپنګ چې دی نو هغه موجود دي. دلته ځای په ځای باندې هوټل شروع شوي دي، چونکې دا علاقه نوی نوی دغه شوي ده، نو په هغې وجه باندې غټې غټې هوټلې نه دي شروع شوي، خو د میلمنو ته د ضرورت مطابق هغه هوټلې چې دي هغه موجود دي دلته.
د میلی پرانستې په موقع د سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي، خبریالانو ته وویل چې دغه هلو ځلو مقصد غبین جبه سیمه د سیلګرۍ لپاره معرفي کول دي، او ځایي خلکو ته د روزګار وسیلې ورکول دي.
ول مین مقصد دا دی چې غبین جبه چې کوم ښکلا د ملک تر مخې تکول دي، او دلته چې کوم لوکل ټیلنټ دی، لوکل ټوریزم پوټینشل دی، هغه کې چې کوم لوکل پارټیسیپیشن دی، هغه هم انټرنیشنل او نیشنل لیول ته متعارف کوو.
یار مشری سترګې خوږېږي، زبا د تور سترګې کوم زه بدلوم، اواز په ټول جهان زمنګ د نن تلې ده، اواز
جبین جبا میله کې ځای سندرغاړو د موسیقي خوندور بندر هم جوړ کړي د ترڅنګ پاورو د خوېدو لوبي جوړو کراټه د ماشومانو لپاره د زنګوګانو او نور لوبو شیان هم اخوډې شوی ځلین انتظامیه وای چې میله ته د تک څخه قسمه فیس نشته او لوبو کې برخه غستونکو او ستارونو لګونکو ته اسانتیاګانې ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو اوري بخښنه غواړم د نیاز احمد خان په ریپورت په سیریز کې ماول چې د غبین جبا لوبه د غبین جبا لوبه نه بلکې د غبین جبا سیمه وا په غلطي سره راځه لوبه ویل سو تاسو مشال ریډیو اوري یا اوسم د رواني غړي په دی اخر کې درته د ستا قاسم په ځکه سندره دراورو په بل غړي کې بیا ل ریپورتونه او نه خبرونه سره لا تاسو سره یو